افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه چې د ماښام تر او دوام کوي، له همدې شپې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. نن دوشنبه ده، د مرغومی یا جدي شپږمه د دسمبر 28مه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
موږ له خپل یو ډېر ښه ګرځندوی صحي او د خوړو متخصص ټیم سره یو. زموږ دا ډول ټیمونه په ټول هیواد کې ګرځي او له هغو میندو او ماشومانو سره ګوري چې اساسي روغتیایي خدمتونه او مرستو ته لاسرسی نه لري.
د طالبانو امر بالمعروف وزارت په تازه سپارښتنو کې پر ښځو یو لړ محدودیتونه اعلان کړي. ټکسي چلوونکو ته ویل شوي چې له حجاب پرته ښځې ونه خېژوي.
دا کار خو سم نه دی چې طالبان دا کار رد کړی دی، ځکه چې وي ښځې یو مریضي پیدا کېږي، یو عاجل کار پیدا کېږي، هغه محرم دي کوم ځینې کې.
ځینې قاضیان وایي چې د طالبانو حکومت په ډلیز ډول له دندو لرې کړي. د نورستان اوسېدونکي له کمزوري انټرنیټ څخه شکایت لري.
اوسنۍ نړۍ چې دا د ټکنالوژۍ نړۍ ده، انټرنیټ مهم دی. که چېرته دلته نه وي نو دا خلک به د ډېرو نورو سهولتونو نه هم بې برخې پاتې شي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ که د امنیتي تضمینونو غوښتنې ونه منل سي، مسکو به پر نورو انتخابونو غور وکړي. خبری مجله په خبرونو پیلېږي. د پنجشیر ګڼو اوسیدونکو د یو ځوان تر وژل کېدو وروسته اعتراض وکړ. په کندهار کې د شیعهګانو د یو جومات ملا امام له دریو نورو لمونځ کوونکو سره ټپي سوی. د هغو وویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځنونه اروپا ته ورسوي، د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د پنجشیر لسګونو اوسیدونکو تر بیګانه وخته د یو ځوان د وژل کېدو په غبرګون خپل اعتراض ته دوام ورکړ. اعتراض کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو وسلوالو د یکشنبه په ورځ د محمد اقا په نوم یو ځوان په ډزو وژلی. د پنجشیر د امنیه قوماندانۍ د امنیت امیر عبدالحمید خراسانی د معترضانو منځ ته ورغلی او ډاډ یې ورکړ چې پیښه به څېړل کېږي.
د وژنې یا ځپنې امر د مشرانو لخوا نه دی شوی. هر څوک چې په خپل سر هر جنایت وکړي نیول کیږي او سزا ورکول کیږي.
په پنجشیر کې که څه هم تر څو اونیو پورې د طالبانو او د مقاومت ډلې جګړه روانه وه، خو دا لومړی وار دی چې د دې ډلې تر واکمنۍ وروسته دومره کسان په مظاهره راوځي. په کندهار کې د شیعهګانو د یوه جومات ملا امام او درې نور لمونځ کوونکي د چړې په ګزارونو ټپیان سول. یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته ویلي، پرون یکشنبه د کندهار ښار د لومړۍ حوزې د شیعهګانو اړوند د امام علي په جومات کې یو کس د مبشین تر لمانځه وروسته د دې جومات پر امام یاسین سروري د چړې په وسیله برید کړی او هغه یې ټپي کړی. د سرچینې په وینا نورو لمونځ کوونکو د امام د ساتنې هڅه وکړه چې پر هغوی هم بریدګر ګزارونه کړي او درې تنه یې ټپیان کړي. بریدګر نیول سوی او د طالبانو مسؤلانو ته سپارل سوی. په کندهار کې د طالبانو حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. که څه هم د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده، خو تر دې مخکې په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات په انتحاري حمله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان سوي وو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی وو. تر هغې پیښې وروسته په کندهار کې د شیعهګانو د جوماتونو امنیتي تدابیر سخت سوي دي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهراً د طالبانو لخوا په کابل کې نیول سوی. دغې ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی نوري پرون ماپښین د کابل په کارتی پروان کې له خپله کوره بیول سوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نسته. د آزادو ژورنالیستانو ټولنې د دغسې پیښو له کابله اندېښنه ښولې او د محمد عارف نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د هغو وویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځانونه اروپا ته ورسوي، د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د لیبیا د سرې میاشتې ټولنې پرون وویل چې د دغو ډوبو سوو کسانو مړي د اوبو څاپو ساحل ته رسولي. د لیبیا سرې میاشتې ویلي چې درې نور کډوال ژغورل سوي او د لټون عملیات روان دي. شایي د دوی کښتۍ د لیبیا سواحلو ته نږدې ډوبه سوي وي. لیبیا چې له یوې لسیزې راهیسې له شخړو او بی قانونی سره لاس او گریوان ده د هغو کډوالو ل عمده لارو ګڼل کیږي چې د افریقا او منځنی ختیځ ل بی وزلی او کورونی جګړې څخه د شژوند په هیله غواړي ځانونه اروپا ته ورسوي. دغه پنه غوښتون کې د قاچاقبرانو لخوا په وړو رابړی کښتیو کې د اروپا ساحلونو ته په خورا خطرناک سفر وړل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي چې یوازې سش کال 1.5 زر کسان په مدیترانې سمندرګي کې ډوب او مړه سوي دي. د ایران قضایي چارواکو عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړې چې د کرسمس د جشن په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. دا د عیسوي اقلیت په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت یو نادر عمل ګڼل کیږي. د میزان په نوم د قضایه قوې ویبپاڼې پرون یکشنبه لیکلي چې دا پریکړه د نوي 2022 نه د کال د پیل او کرسمس له کبله سوې ده. ویبپاڼې زیاته کړې چې د قضایه قوې مشر غلام حسین محسنی اجایی په ټول هیواد کې چارواکو ته سپارښتنه کړې چې عیسوي بندیانو ته دا ډول رخصتي ورکړي. څرګنده نه ده چې دا لس ورځې به کله پیلېږي او څومره بندیان به له دغه فرمان څخه ګټه واخلي. خو میزان ویبپاڼې لیکلي چې په دې رخصتۍ کې د امنیت په ګډوډولو، سازمان سویو جرمونو، سړي تښتونو او وسلولو غلاوو او په اعدام محکوم سوي کسان نه دي شامل. د ایراني عیسویانو اکثریت ارمنیان دي چې د جنوري پر شپږمه خپل کرسمس لمانځي. عیسویان د ایران د 3.8 میلیونو وګړو له سلو څخه نږدې 1% جوړوي. او په تلو تلو کې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. دا لوبه په دوبۍ کې ده چې د افغانستان پر وخت پر 10 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبې ګټونکی ټیم تر ډیره پورې بل پړاو یا سیمی فاینل ته د تلو چانس ترلاسه کوي.
افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالۍ ته لاره پیدا کړي، نو انشاءالله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډېر چانس دی دې شته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
تر 19 کلونو د کم عمره ملي ټیمونو آسیایي جام لوبې په متحده عرب اماراتو کې د اتو لوبډلو په ګډون د دسمبر 23 نیټې دوام کوي. افغانستان پاکستان ته یو لوبه بایللې خو له کوربه هیواد متحده عرب اماراتو څخه یو لوبه په لوی توپیر ګټلې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 16.5، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.2، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13.9.
خبرونه او د هوا حال مول ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې واورید. د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ټول افغانستان کې یو ګرځنده روغتیایی ډلې له اړو ماشومان او میندو سره مرستې کوي. د دې ادارې د بیړنیو خدماتو د ټیم مسؤلان وایي چې افغان ماشومان حیاتي مرستو ته اړتیا لري او په کار ده چې ټولې اړتیاوې یې پوره سي. یونیسف اټکل کړی چې کال ته به له هرو 2 افغان ماشومانو یو یې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. صفی الله ستانگزی په دې اړه تفصیل برابر کړی.
د کندهار په یوې لری پرتې کلیوالي سیمې کې د یونیسف په ګرځنده مرستندوی صحي ټیم باندې لسګونه میندې او واړه ماشومان ورټول دي. د ګڼو ماشومانو رنګونه پیکه ښکاري، کافی خواړه نه لري او لډلې یو نیم په خوارځواکۍ اخته دي. د کندهار د سیمې ته د یونیسف له ګرځندوی ټیم سره د دې ادارې د بیړنیو خدمتونو د ټیم غړي ماریکسی مرسادو هم ورغلې. هغه وایي
موږ له خپل یو ډېر ښه ګرځندوی صحي او د خوړو متخصص ټیم سره یو. زموږ دا ډول ټیمونه په ټول هیواد کې ګرځي او له هغو میندو او ماشومانو سره ګوري چې اساسي روغتیایي خدمتونه او مرستو ته لاسرسی نه لري. موږ نیم ساعت دلته تیر کړل او دوه داسې ماشومان مو پیدا کړل چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دا پیښې ژوند تهدیدوي او ژوند ژغورونکې مرستې ته اړتیا لري.
ماریکسی وایي د یونیسف له سیاره ګرځندوی صحي ټیمونو سره د خوارځواکو ماشومانو د سمدستي تغذیې بستې موجودې دي او په اړمنو یې ویشي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اټکل کړی چې کال ته به یعنې 2022 کې به له هرو دوو ماشومانو یو تن په خوارځواکۍ اخته شي. د راپورونو له مخې د ژمي پراتلو سره په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي، چې په نتیجه کې لویه برخه ماشومان هم اغېزمنېږي. په خوارځواکۍ سربېره چې میلیونونه افغان ماشومان ګواښي، د یونیسف د راپورونو او ارزونو په اساس د بشري وضع په خرابېدو سره په دغه هېواد کې یوازې سږ کال د شریا سرخکان 6,000 قضیې ثبت شوي. په دې سربېره سینه او بغل، نس ناستې او ګڼې نورې ناروغۍ هم د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. اټکل شوی چې 23 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ وي، او که عاجلې مرستې ورسره ونه شي ښایي په دغه هېواد کې انساني ناورین رامنځته شي. د یونیسف د بیړنیو مرستو د ټیم غړي ماریکس مرسادو وایي باید د اړمنو ماشومانو ته د مرستو په رسولو کې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو ممکنه لاسنیوی وشي.
موږ هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو، یې څو په ټول افغانستان کې ماشومانو ته ژوند ژغورونکې مرستې ورسوو، خو په خپله هم اعظمي همکاري ته اړتیا لرو.
د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال په مخه له اړمنو افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو لپاره له تمویلونکو بنسټونو او شتمنو هیوادونو د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. دا ښایي د دغه سازمان لخوا له یو هیواد سره د بشري مرستو یوه له لویو غوښتنو وي چې وړاندیز یې شوی. افغانستان چې اقتصاد یې په بهرنیو مرستو متکي و، د اګست له نیمایي راهیسې وروسته له هغه له سخت اقتصادي او بشري بحران سره مخ شو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له دغه هیواد سره بهرنۍ مرستې تر ډیره محدودې شوې.
و موردل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، او شایي په راتلونکي کې دا اړتیا نوره هم زیاته سي. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه چینګه کړې، په بیلابیلو برخو کې ځینې تحولات راغلي دي. ځینې قاضیان او د عدلي او قضایي ادارو نور کارکوونکي دا کوي چې د طالبانو حکومت په ډله ییزه توګه له دندو لرې کړي. د دوی له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې په ټول افغانستان کې د دوی شمیر 15,000 کسانو ته رسیږي، چې پکې قاضیان او د حقوقي برخو کارکوونکي شامل دي. خو طالبان ادعا کوي چې دغه کارکوونکي له فساد سره د مبارزې په هدف له دندو لرې کړای سوي دي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د طالبانو حکومت یو شمیر قاضیان او د عدلي او قضایي ادارو یو شمیر کارکوونکي له دندو لري کړی دي. که څه هم چې لري کړل شوی کسان کوم سند نه وړاندې کوي، خو ادعا یې ده چې د لري کړل شویو قاضیانو شمیر 2000 او د حقوقي ادارو او عدلي او قضایي ادارو د لري کړل شویو کارکوونکو شمیر څه باندې 3000 کسانو ته رسیږي. دوی ادعا کوي چې د حقوقو او شریعتو په برخه کې د تحصیل ترڅنګ د دولت په عدلي او قضایي ادارو کې د کار څو کلنه تجربه هم لري. یو لدی کسانو چې په یو ولایت کې د عدلي وزارت په چوکاټ کې 3 کاله دنده ترسره کړي وایي چې د آزاد رقابت لارې په دنده ګمارل شوی وو. هغه د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل،
کله چې موږ د اسلامي راغی نو درې میاشتې خپل وظایف ته ورتلو، موږ وختو چې تاسو خپل وظایف ته راسئ، درې میاشتې موږ ازادي امضا کړي، کار هم کړی، خو بعد له درې میاشتو موږ ته داسې وویل شول چې تاسو نور خپل وظایف ته مه راځئ، تاسو په جای باندې باید نوي کسان وګوماري. در حالی که مو چې مو نه پاسوب کړه و نه اختلاس کړه، نه بل خپل وظیفه مو په صداقت او امانتدارۍ سره ساتل رسولې دي.
د ستري محکمې او کارکونکو چې دای هم نغوړی نومي وخصتل شي، ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له لوري لدندې لری کړل شوی. هغه ازادي رادیو ته ویل،
منګه تقریبا ستره محکمه کې درې زره یو سل 22 نفر اداري کارمندان لرو، چې د طالبانو راتګ سره محاکمه دروازې وتړل شوې. ټول اداري کارمندان اوس فعلا اوایل کې خبره نه وایي، ستاسو اوس د منفقېدو په درشل روان دي. دا یو غټه فاجعه ده. اکثریت موږ لسانس او ماستر یاستو، ډېر مشکلات سره موږ مخامخ شوي یاستو. د دروازې د مابس خلاص شوي دي، د نور جرایم، اختطاف او مواد مخدر سخت تهدیدات لاندې یاستو. روزانه زنګونه موږ ته ویل کیږي.
دا کسان د طالبانو له لوري د دوی د اعتراضونو په نه اورېدونی وکه کوي، او وایي چې د طالبانو د سترې محکمې چارواکي پتون چلن سره د دوی د مدني اعتراضونو مخه نیسي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت د دوی معاشونه نه دی ورکړي، او په وروستیو 4 میاشتو کې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. وموغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د عدلي وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خود طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې ځینې قاضیان د په خبره په بی عدالتي او فساد کې د لاس لرلو لامل لدندې لري کړل شوی.
در اداره سابق قضا و محکمه
د پخوانی اداري قضا او محکمه د دوی تر ټولو فاسد اداري وي. د دوی همدا قاضيانو چې په بي عدالتي او بډا خستو او ناانصافي کې لاس ترلو. له هغه ځای چې اسلامي امارت لغفل خلکو سره ژمنه کړې چې پر عدالت او انصاف یو برابر ارګان به ورته رامنځته کوي، له همدې عملی وشمې قاضيان بدل شول. که څه هم چې د محاکمو کارکوونکي په خپل ځای دي، خو قاضيان تبدیل شول او نوي قاضيان معرفي شوي دي چې په اسلامي شريعت پوه دي او په دې برخه کې تخصص لري.
بلور تزینی حقوق بوهان ورستی تعینات نامسلکی بولی. عبیراز یایی چه ده طالبان و لاست ده افغانستان لویدو مخکی مدافع وکیل و پا دی عده ازادی راڈیو تا ویل
دا سی شرایط طالبان ورته شوی چه آغا هیچ وکیل مدافع چه حقوقدان تا ده منون وار ندی او پا دی خاطر دیر حقوقداران و دیر وکلا و مدافع و خپل دندی لکه چارنوالان او قضات د لاس کړی دی. هغه بخښونه چې د ښځو په اړه وه دا ټول د طالبانو د خوا وتړل سول.
خو زبیولا مجاهد وایي چې د طالبانو حکومت د نویو ټاکل شویو قاضیانو په لاس د عدالت د ټینګښت په اړه باوري دی. د طالبانو حکومت د روان کال د قوز میاشتې په څلورویشتمه نیټه 9 تنه د کابل او ځینو نورو ولایتونو د محاکمو د رئیسانو په توګه ټاکلې وه چې د ډیرو نومونو د مولوي مختاړی درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیلی ریکارډ ورځپاڼې چې له سکاټلند څخه خپریږي په افغانستان کې د مرګ له ګواښ سره د 15 لک ماشومانو د مخامخېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. دغه ورځپاڼې له دې مقالې سره په خوارزواکۍ د 2 ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي چې ځینو روغتیایي مرکزونو ته د لومړنۍ درملنې په موخه لیږدول شوي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي له افغانستانه په اګست میاشت کې د لویدیځو ځواکونو تر وتلو وروسته دغه هیواد له یوه بحران سره لاس او ګریوان دی چې بهرنۍ مالي مرستې بندې شوي او سخت ژمی هم په مخ کې دی. لیکوال زیاتوي په داسې حال کې چې د شنبې په ورځ موږ د کریسمس په مناسبت د ماښامنۍ د خوړلو لپاره سره راغونډ شوي وو، په جګړه ځپلي افغانستان کې ډیر لږ خلک پوهېدل چې نیمه نړۍ د کریسمس جشنونه لمانځي. ډیلی ریکارډ د مرستندوی ادارو په حواله ویلي چې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي او 15 لک ماشومان ښایي په راروانو 3 میاشتو کې د خوارزواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره یې چې نړیوال په اړه اندېښنې لري. ډیلی میل ورځپاڼې چې له بریتانیا خپریږي پرون د طالبانو لخوا پر نویو محدودیتونو لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف نهی عن المنکر جلب او جذب او سم شکایاتو وزارت د شنبې په ورځ موټر چلوونکو ته په شپږو فقرو کې یو لړ سپارښتنې کړې دي. په دغو سپارښتنو کې په موټرو کې پر موسیقۍ بندیز او موټرو ته د هغو ښځو نښې جول شامل دي چې محرم ورسره نه وي او د سفر اندازه یې 45 مایل وي. په موټرو کې د نشئی موادو پر کارولو بندیز او د لمانځه پر وخت په مناسب ځای کې د موټر درول او د ګیرې په باب خلکو ته توصیه هم شامله ده. ډیری میل د فرانسې خبری اژانس په حواله لیکلي په ټولنیزو شبکو کې دغه توصیه په داسې حال کې خپرې شوې چې د طالبانو دغه وزارت څو اونۍ مخکې په ټلویزیوني ډرامو کې پر ښځینه ممثلانو بندیز اعلان کړی و. دغه وزارت د ټلویزیونونو ښځینه ویاندویانو ته سپارښتنه کړې وه چې د خپرونې وړاندې کولو پر مهال حجاب په بشپړ ډول رعایت کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د حجاب رعایتولو غوښتنه داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې اکثریت ښځې له وړاندې اسلامي حجاب کاروي. له کله چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په ځانګړي ډول یې پر ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دغې ډلې ژمنه کړې وه چې واکمني به یې د دوی د نویمو کلونو په څیر شدیده نه وي. طالبانو له 1990 څخه تر 2001 کال پورې په خپله لومړنۍ واکمنۍ کې هم ګڼ محدودیتونه لګولي وو چې د ښځو پر کار او د نجونو پر تعلیم بندیزونه هم پکې شامل وو. د ډیلی میل په لیکنه اوس هم د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې نجونې له 6 ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري او پرون د دغه محدودیت 10 ورځې پوره شوې. طالبانو له لومړیو ورځو ویلي چې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه پر یوه لایحه کار کوي چې له مخې به یې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې د کار او ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده شي. پر دې ژمنې میاشتې اوړي خو په عملي برخه کې د کوم پرمختګ څرک نه لګیږي.
د د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تاییدوي چې له ټیکسي چلوونکو یې غوښتنه کړې چې له اسلامي حجاب پرته ښځې موټرو ته پورته نه کړي او دغه شان موسیقي د هم نه ژغوي. دغه وزارت وایي چې دا کار یې د شرعي اصولو پر بنسټ کړی دی، خو ځینې کابل شاریان یې په اړه نیوکې لري.
امارات اسلامی ما را میگه که سیاست را نشانین، سیاست بیچاره مشکل داره.
په کابل ښار کې ټکسی چلوي، دای چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، وایي له څه مودې راهیسې یو شمیر طالبان چې وسله هم ورسره وي له ټکسی چلوونکو غواړي چې خپل موټرو کې موسیقي ونه غږوي او ښځې هم له شرعي محرم پرته چیرته یو نسی. دای آزادی رادیو ته وایي
امارات اسلامی ما را میگه که سیاست را نشانین،
طالبان موږ ته وایي ښځې موټر کې مه پورته کوي، ښځې روغ او ناروغ لري، کله ناروغ وي دوی مشکل لري، موږ موسیقي بند کړو، په دې برخه کې ستونزه نه لرو، خدا سي نه کیږي چې ښځې په موټر کې سپری نه کړو.
سیاست را بیچاره بازی ها کدام گپ میزنه که سیاست را
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی منکر وزارت تاییدوي چې له ټکسی او خاري وړو موټرو یې غوښتي چې له شرعي محرم او حجاب پرته مېرمنې له یو ځای بل ځای ته په موټرو کې یونسی. د دغه وزارت ویاند عاکف مهاجر وایي طالبانو دغه کار د شرعي اصولو پر بنسټ کړی دی.
اسلامی ټولنه همدا غواړي چې هغه څه په ټولنه کې باید وي چې له اسلام سره موافق وي، او د شریعت کوم حکم چې دا هغه حکم یې ورته ویلی، او چې موسیقي د اسلام نظر ناسمه ده، دوی هم ورته ویلي چې باید وانهورېدل شي. همداراز حجاب یو شرعي امر ده، قرآن کې امر پرې شوی، هغه یې ورته ویلي.
د دغه وزارت له ویاند مو پوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت اسلامي حجاب څه ته وایي، او که یوه میرمنه ناروغه وي او یا کور کې ستونزه ولري او اړه شي چې له شرعي محرم پرته له کوره بهر ولاړه شي تر څو خپله ستونزه حل کړي، نو بیا څنګه وکړي؟ خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. د طالبانو د حکومت ویان بلال کریمی هم وایي تر اوسه په دې تړاو دوی ته رسمي څه نه دي رسیدلي. یو شمیر کابل خاریان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی منکر وزارت د دې تازه سپارښتنو په اړه نیوکې لري.
باید به میخانه ما یک رای حل پیدا کنه،
باید د خوځو د تګ راتګ لپاره یو حل لاره پیدا کړي. تاسو خو نکې چې یو خزه پرته له شرعي محرم هیڅ موټر کې پورته کیدلای و نشي. یو خزه به ناروغ وي، کورنۍ ستونزه به ولري، یو بیړنۍ ناروغي به پیدا شي، مناسب حل لار نه ده.
د کابل ښار اوسیدونکو عائشه هم وایي طالبان په دا ډول پریکړو سره هڅه کوي ښځې په ټولنه کې محدودې کړي.
دا کار خو سم نه دی چې طالبان دا کار د کړی دی، ځکه چې یوې ښځې یو مریضي پیدا کیږي، یو عاجل کار پیدا کیږي، هغه محرم دی کوم ځینه کې په هغې وخت کې چې محرم سره د باندې لاړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې بېلابېلو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو تل په دې ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څه د پاسه څلور میاشتې تېرېږي او نږدې سل ورځې کېږي چې نجونې او ښځې د زده کړې او کار اجازه نه لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوسم یو بهرنی مسئله، د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ که د امنیتی تضمینونو غوښتنې ونه منل سي مسکو به پر بېلابېلو انتخابونو غور وکړي. مسکو پر ناټو غږ کړی چې د ختیځ پر لوري خپل پراخوالی ودروي او له اوکراین او ګرجستان سره له پوځي همکاري لاس واخلي. د ناټو چارواکي وایي د راتلونکې میاشتې په پیل کې به د دې سازمان شورا او روسي چارواکي غونډه وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور تفصیل له سفیولا ستانکزینه.
په داسې حال کې چې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه کړکېچ زیات شوی، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که لویدیز د امنیتي ضمانتونو په اړه د موسکو غوښتنې پوره نه کړي په بېلابېلو انتخابونو غور کوي. موسکو د دې میاشتې په پیل کې د امنیتي سندونو مسوده وړاندې کړه او د ختیځ په لور د ناټو د پراختیا او د اوکراین او ګرجستان په څیر هیوادونو سره د دغه تړون د نظامي همکارۍ د پای ته رسولو غوښتونکی شو. ولادیمیر پوتین تېره اونۍ په خپل کلني خبري کنفرانس کې هم پر لویدیځ غږ وکړ چې د روسیې د امنیتي ضمانتونو غوښتنې سمدستي پوره کړي او د ناټو او اوکراین پر اړیکو یې خپله ناخوښي څرګنده کړه. هغه خبرداری ورکړ چې که لویدیځ د روسیې په لور د ده په خبره یرغلیز خوځ خوزښت ته دوام ورکړي، موسکو به مناسب ګام پورته کړي. د روسیې د ولسمشر خبرې یک شنبه د دغه هیواد له دولتي ټلویزیون خبرې دي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې د موسکو غبرګون به څه وي پرته له دې چې توضیحات ورکړي، وویل چې د موسکو ځواب مختلف کېدای شي او د روسیې د پوځي کارپوهانو وړاندیزونو پورې اړه لري چې د تې ورکوي. امریکایي چارواکو که څه هم ظاهراً ویلي چې غواړي د روسیې پر غوښتنو خبرې وکړي، خو ځینو دغو چارواکو په شخصي ډول ویلي چې ځینې دغه غوښتنې غیر عملي او ناشونی دي او یا په بنسټیز ډول له غربي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. په هر صورت متحدو ایالتونو او متحدینو یې موافقه کړې چې راتلونکې میاشت له روسي چارواکو سره وګوري او د موسکو اندېښنې ورحل کړي. د ناټو د یو چارواکي له خولې ویل شوي چې د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پریکړه کړې چې د جنوري په 12مه د ناټو روسیې شورا غونډه وکړي او دا چې ناټو له روسیې سره په تماس کې ده. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ناټو وړاندیز تر غور لاندې دی او د چوکاټ او وخت له نظره وضاحت ته اړتیا لري. دا به په 2.5 کلونو کې د ناټو او روسیې د شورا لومړی غونډه وي. اوکراین او لویدیز ملاتړي روسیا تورنوي چې د اوکراین پولې ته نږدې 100,000 پوځیان د برید لپاره ځای پر ځای کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ګواښ کړی چې روسیا به د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې له ناوړه پایلو سره مخ شي. روسیې ویلي دي چې د برید نیت نه لري. موسکو په 2014 کال کې د اوکراین ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې په جګړه کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې له امله یې تر 1,300,000 کسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې 100,000 پوځیان چې اوکراین ته نږدې یوه میاشتنۍ روزنه بشپړه کړه بیرته خپلو دایمي اډو ته د سنېدو په حال کې دي. د روسیې د دفاع وزارت په ارمنستان، د کریمیا د اشغال شوي ټاپو وزمې او د ګرجستان په جلا غوښتونکو جنوبي اوسیتیا او ابخازیا کې هم د ورته تمرینونو خبر ورکړی دی.
ازادي رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د پنچیر غنو اوسیدونکو تر بیگانه وخت د وځوان د وجل کې دوه په خبرګون خپل اعتراض ته دوام ورکړ. په کندهار کې د شیعه‌ګانو د یو جماعت مولا امام او درې نور منسکون کې د چړې په گزارونو ټپیان سول. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهرا د طالبانو لخوا په کابل کې نیول شوی. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله نن د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. د هغو اوویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځانونه اروپا ته ورسوي د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د ایران قضایي چارواکو عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړې چې د کرسمس د جشن په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر سعودي عربستان د میزایلو په توغولو او د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د نورستان مرکز پرون او ځینو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې انټرنیټي شبکې کار نه کوي. د دوی په خبره چې په دې برخه کې لګښتونه زیات دي خو د انټرنیټ سرعت یې کم دی. د موضوع تفصیل په یو راپور کې.
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې زیاتې سیمې د انټرنیټ لاسانتیا او به برخې دي او په کوم ځایونو کې چې شته هم هغه هم پر نشته حساب دی. د انټرنیټ کمزوري حالت خلک او حکومتي مسولین دواړه یو ډول ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې دا اړتیا په وخت کې یا نږدې ولایتونو ته ځي او یا هم د دې لپاره انتظار کوي چې کوم وخت انټرنیټ سپیډ چټک شي او پرې خپل کار وکړي. امان الله امان د نورستان اوسیدونکی دی. وایي له کوره دفتري کارونه کوي خو د انټرنیټ د کمزورتیا په وجه یې تل کارونه د زند او خند سره مخوي.
د نورستان اکثره ورسواله بيخي د انټرنیټ سهولت نه لري. د خلق اقتصاد ډېر ضعیف دی. له یو ځای څخه بل ځای ته د تګ راتګ امکانات کم دي. د انټرنیټ کیفیت ته دي پاملرنه وشي ځکه مصارف راځي خو د خلکو اصلي مشکل نشي حلېده.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سره ټکوي. صاحبداد هم در دوای په اوسنی وخت کې د انټرنیټ او نورو اسانتیاو په برکت نړۍ پر یو کلی بدله شوې ده او خلک په اسانه کولی شي چې په لږ وخت کې د یو بل له حاله ځان خبره او خپل کارونه په چټکۍ تر سره کړي، خو نورستان لا هم له دغه پرمختګ به برخه پاتې ده.
دواب د منډول د خپل مرکز پارون دی، کندش برګ مټال د دې تر څنګ وایګل دی وامه ده. په دې ولسوالۍ کې هم بیخ انټرنیټ کار نه کوي. اوسنۍ نړۍ چې ده، دا د ټکنالوژي نړۍ ده او انټرنیټ مهم ده. کچرته دلته نه وي نو دا خلک به د ډیر نور سہولتونو نه هم به برخه پاتې شي.
په یاد ولایت کې حکومتي مسولین هم د انټرنیټ له کمزوري حالت پتنګ شوي او وای د دوی د ایمیلونو او مکتوبونو د زر نه رسیدو له امله یې کارونه په خپل وخت نه ترسره کیږي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د ټولګټو ریاست سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی وایي
فعلاً موږ د نیټ مشکل لرو، تلتا افغان بسیم بیخی کار نکی، من سلام فعال کرده ده، ناغم سم کار نکی، من دیر رستونزو سر مخامخیو، هر حالت یه من وزارت سر باید من پتماس کشو، اگر کلا من در مهم کاری خود نکی گیده ده، نرستونزی دو جن.
ده نورستانو سیدون کی پداس حال که ده انترنت، د بایول لوړوالی او د کیفیت له کمزورتیا شکایت کوي چې د هیواد په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې خلک د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.